ای خدا، ای خدا.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کو. په سلګونو زره حاجیان نن عرفات ته روان شول. په سعودي عربستان کې د حج مراسم نن په مکه مکرمه کې پیل شول. افغانستان هم شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی. د سعودي عربستان چارواکو ویلي تمه کیږي سکال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2,000,000 ته ورسیږي. د 2023 کال د حج په مراسمو کې 1,300,000 کسانو ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کریمیا کانګو وینې بهونکې طبي ناروغۍ په زیاتېدو ده. د دغه بنسټ د افغانستان څانګې نن په یوه اطلاعیه کې له خلکو غوښتي چې د کانګو طبي د وقایې لپاره لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خلک د څارویو د حلالولو پر وخت دستکشې، د خوندیتوب چپنه چې اوږده لستوڼي او لمن ولري وکاروي. دغه بنسټ غوښتنه کړې چې له څارویو سره تر اړیکو وروسته باید غوجله پاکه وساتل شي، لاسونه په اوبو او صابون ومینځل شي. د طالبانو روغتیا وزارت روانه میاشت ویلي په تیرو 15 میاشتو کې د کانګو ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي او لامل یې شپږ کسان مړه شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنست انټرنیشنل د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړي. دغه بنسټ پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نور تعلیم د بندیز د زرو ورځو پوره کېدو په مناسبت دغه څرګندونې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو قوانینو سرغړونه دغه بندیز له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللي. تېره پنجشنبه د غبرګولي یا جوزا څلېرویشتمه په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نور تعلیم د طالبانو د لګول شوی بندیز زر ورځې پوره شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. دغې ادارې نن په خپله ایکس پاڼه کې د بغلان په شیخ جلال کلي کې د یو سیلاب ځپلي شامیر په باب معلومات خپاره کړي چې د تېرې میاشتې په سیلابو کې خپل کور او هر څه له لاسه ورکړل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی له خپلو همکارو ادارو سره یو ځای د سیلاب ځپلو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغې ادارې پرون په یو راپور کې ویلي د تېرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 300 کسان مړاو، 10,000 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب شوي، خو ګمان کیږي واقعي شمېرې ښایي تر دې زیات وي. د ترکیې دفاع وزارت اعلان کړی چې د عراق او سوریه په شمال کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کاکا لږ تر لږه 12 افراطي وسلوال ختم کړي. دغه وزارت نن په خپل ایکس پاڼه ویلي د دوی ځواکونو د پی کاکا ګوند 10 افراطي وسلوال د عراق په شمال او نورو ساحو کې وژلي. د وزارت په وینا 1 نور افراطي وسلوال د سوریه د شمال په 2 ساحو کې وژل شوي. ترکیه له میاشتو راهیسې په عراق او سوریه کې پر هغو کسانو چې دوی د کوردانو د کارګرانو ممنوعه ګوند غړي بولي دا ډول حملې کوي. د کرکټ مینوالو تم دا چې د کرکټ د شلو اوور نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د کابل په وخت مخام 2 بجې کاناډا له هند سره د مسابقې ډګر ته ځي. په بله مسابقه کې د شپې 9:30 بجې انګلستان له نامیبیا سره لوبه لري. نن په یو مسابقه کې جنوبي افریقا وتوانید نیپال ته په یو منډه ماته ورکړي او په بله مسابقه کې بیا نیوزیلند په 9 وکټو یوګاندا مات کړ. پرون تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایرلند سیالي ونشوه او دواړو ټیمونو یو یو پوینټ واخیسته. په دې سره امریکا د لومړي ځل لپاره د اتو غوره پړاوونو ته لار پیدا کړه. پاکستان بیا د امریکا په دغه بری مخکې تک پاتې شو او په سوپر 8 کې بنوي. او د جرمني په قربتوب د اروپا د ملتونو د 2023 کال د جام سیالیو په دویم ورځ نن درې مسابقې کې په لومړۍ لوبه کې په ای گروپ کې هنګری او سویس د کابل په وخت مازیګر 5:30 بجې په کولن ښار کې د مسابقې میدان ته وځي. په دویم لوبه کې په بی گروپ کې اسپانیا او کرواتیا سره د 6:30 بجې په برلین کې مخکېږي. او درېم مسابقه په بی گروپ کې د کابل په وخت 6:30 بجې په دورتموند ښار کې د ایتالیا او البانیا ترمنځ پیلېږي. د اروپا د 2023 کال د ملتونو جام سیالۍ تیر شپه پیل شوې چې د جرمني په مونیخ یا مونچن ښار کې جرمني 5-1 په وړاندې سکاتلند ته ماتې ورکړه. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه او معرفي ته نن شنبه په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. یو شمیر افغان حاجیان وایي د مراسمو د ترسره کولو لپاره د عرفات میدان ته رسیدلي.
په کې ورځ هم راغلي و عرفات میدان کې
او ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړی دی ټول اجان او مراسم ان شاء الله د خسته روان
دا چې لوی یاد قربانی اختر را روان دی. یو شمېر افغانان د څارویو د ذبحې د پاتې شونو په اړه اندېښمن دي.
دولت دې ته لږ څه جدي توجه وکړي، هغه کثافات دانیان ورته په هر سړک باندې کېښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د څارویو پاتې شونې پر خپل مناسب ځای باندې واچوي.
د ملګرو ملتو د ښځو څانګې او همدارنګه د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې په واکمنو چارواکو غږ کړی چې شپږم ټولګي پرته نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ځینې نجونې وایي
دا وخت زما او د دېرو نجونو لپاره ډېره سخته او ناهیلي کوونکې ده. د ورسې په تېرېدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. نن شنبه په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. یو شمیر افغان حاجیان وایي د مراسمو د ترسراوي لپاره د عرفات میدان ته رسیدلی دي. دینی عالمان وایي عرفات د حج فرضي ادا کولو دریم او مهم رکن دی چې که ادا نشي د حاجي حج نیمګړی دی. د طالبان حکومت بیا په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د حج په مراسمو کې د بیلابیلو هیوادونو میلیونونه ګډون کوونکي حاجیان د عرفات مراسمو ادا کولو په هدف نن شنبه د جون په 15مه مکې ته څیرمه د عرفات په میدان کې راټول شوي دي. حاجیان نن له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته روانېږي او سبا یک شنبه د سعودي عربستان د اعلان پر بنسټ د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او مکې مکرمې ته تللي افغانان نن د عرفات رکن ادا کوي. محمد عظیم چې د افغانستان له ننګرهار ولایت نه او د حج فریضي ادا کولو ته کې مکرمې ته تللی وایي له سهار وختي نه یې ځان د عرفې ورځې د مراسمو ادا کولو لپاره د عرفاتو میدان ته رسولی دی.
ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړی دی ټول اجان او مراسم ان شاء الله ډېر ښایسته روان دي. نورو کلونو په پرتله سکل ځای ډېر ښایسته ځای دی یخ دی عرفات کې. نور اجان الله ته پراته عبادت چې د عبادت ګزاري کوي خپل وطن لپاره عمل لپاره هدایت دعاګانې.
یو بل حاجي چې له پلازمېنې کابل لایې دغه مراسمو کې ګډون کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل ساکل له افغانستان څخه شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی. افغان دینی عالم عزیز ګل صافی وایي د عرفات مراسم د حج له مهمو دریمګونو مراسمو څخه دي. هغه د دې ورځې د فلسفې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د اسلامي میاشتو د ذلحجې نهم تاریخ دی. د حجیانو لپاره د دې اهمیت په دې کې دی چې دا د حج درې ګونو فرایضونه یو فرض دی. یعنې په دې معنا کې د یو جینه عرفات یا ودرېدل په عرفات کې فوت شي نو د ده حج نشه. دا به بیا روان کال ته د دې قضا راوړي. حدیث شریف کې راځي الحج العرفه. حج دا د عرفه ده. یعنې که د عرفات په میدان باندې یو حجي ودرېده عرفاتو په حدود کې و نو د ده حج کامل دی. د حجیانو لپاره مهمه خبرداره چې ټوله ورځ به هلته د عرفات په میدان کې تېرئ. د ماسپښین او د مازدیګر لمونځ په یو ټیم کې. حاجیان باید ډېره دعا وکړي.
د نوموړي په خبره عرفه د حاجیانو په ګډون د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره د روزي نیولو لمونځ کولو او په ټوله کې د عبادتو او دعاوو یو ښه ورځ ده چې د ځان کورنۍ او هیواد د خیر او بښنې دعاګانې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له مخې د هر هیواد وخت او اقلیم ته په کتو د هغه هیواد امیر کولای سي چې په دې اړه خپل فتوا صادره کړي. خو په خبره یې بهتره بدا و چې دی وی پریکړه اطاعت سوای وای.
په دې مورد کې واحد نظر نشته او د تاریخ په اوږدو کې مختلف مفتیانو فتوا صادره کړې ده چې یوه فتوا یې دا ده چې په اسلامي نړۍ کې چې یو مرجع کې چې هغه مرکزي مرجع ده فتوا صادره شوه چې افطار څه وخت دی د عرفه او ثوابي روزي نیول مطلب دی د قرباني مطلب دی. زما خپل نظر او برداشت د اسلام د اصولو نه دا دی چې په یوې فتوا عمل وشي.
د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو له دې عمله انتقاد کړی او ویلي دي حیران دي چې د عرفې روزه چې له ډیرو ثوابونو برخمنه ده کله ونیسي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته خوښ یاست؟ موږ د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه باندې پام دی مورید باندې پښتنی هم لیکلی وی چې تاسو اختر په کوم ورځ پیلوئ، یک شنبه یا دو شنبه؟ او پام دی تړاو یعنی چې عرفه مو کوم ورځ ده، نن یا هم سباته؟ په هر صورت د ازادي راډیو د فیسبوک غاڼو مینوالو څه باندې زرو یو نیم زر کسانو په دغه مورد خپل ځوابونه تر اوسه لیکلي، البته په څه کم نیم یو ساعت کې چې همداسې به کرا کرا نورم زیاتیږي. دوی بیلابیل ځوابونه ورکړي خو اکثر د دوشنبه ورځ لیکلي دغه چې په افغانستان کې د هغوی ویلي دي چې موږ به د محکمې او د دوی په خبره د امیر امر ته تابع یو یا د حکومت. په هر صورت د دې ډلې نه ابو ریحان لیکلي دوشنبه به اختر کوي، روح الله همدرد بیا لیکلي یک شنبه، مصدق اکرم اساقزي لیکلي موږ اختر نه لرو نو یک شنبه او دوشنبه معلوم نه دی، مشران امریسانی ته زندولي. نظیر الله کارګر لیکلي د افغانستان د سترې محکمې له حکم سره سم، او د شهاب شاه په نوم یو چا لیکلي دوشنبه. سید وارث سید لیکلي موږ دوشنبه اختر لرو. سید الله توتخیل لیکلي یک شنبه ده، او رحیم الله اظهار لیکلي راځي چې په شریکه یک شنبه اختر وکړو. نمدارنګ محمد امینی لیکلي په دوشنبه خیر. سردار سنگروال لیکلي یک شنبه، او عمران احمدزی لیکلي لنړۍ مسلمانانو سره اختر پیلو. خلیل احمد لیکلي دوشنبه، او وکیل سمی هاشمی لیکلی چې د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله په امر به اختر کوو. نعمت شیرزاد بیا لیکلی تر اوسه لا نه پوهیږو ځکه دوشنبه خو له شکه خلاص اختر دی، خو زموږ محکمه کله ناکله 12 بجې هم د اختر او روژې اعلان کوي. البته په واړه اختر کې هم دغسې وشول چې دوش د شپې ناوخته اعلان وکړي چې سبا ته اختر دی. په هر صورت ځینې نور کامنټونه هم شته، البته لکه څنګه مې چې ویل تقریبا زر یو نیم زر کامنټ دي، ځینې به تاسو ته لولم. عمران وزیری لیکلي د څشي اختر په ولاکه هېڅ خوند او رنګ وي. محمود وفا لیکلي یک شنبه. شفیع الله نایل لیکلي څه چې حاکم نظام وایي، او فرمان الله مرزي لیکلي دوشنبه له خیره موږ د خپلو امیرانو تابعدار یو. حاجی غازی بیا لیکلي یک شنبه له خیره. نو د ازادي راډیو غاڼو مینوالو په خپل ځوابونه لیکلي دي دغه عکس یا دغه پښتنو لاندې چې موږ ترې کړی وي. محمد منیب ابراهیمی بیا لیکلي نن عرفه، سبا وقفه او بل سبا اختر. دوی دا جواب لیکلی دی. نجیبه فیاض لیکلی په کوم ورځ چې روغ صحت ولري هغه اختر دی. محمد هارون لیکلی مسلمانان خو سبا اختر لري ځکه نن عرفات دی. ګڼو خلکو په دې مورد باندې خپل نظریات لیکلي، ما ځینې تاسو ته ولوستل، کولای شئ چې په همدغه پوسټ باندې په همدغه پوښتنې د ازادي راډیو په فیسبوک کې ځواب کړي، او د تاسو نوم سره به یو ځای موږ تاسو ته خبر کړو. اوس به ورشو دا چې د حج زیارت کوونکي په عرفات غونډې کې سره راټول شوي دي. هوا توده ده او د سعودي عربستان حکومت په زرګونو پوځیان د امن او نظم د ټینګښت لپاره ګمارلې دي. د نړۍ شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ورغلي دي. دا چې نور څه مسایل دي په دې اړه بیا هم یو ریپورت لرو.
د نړۍ له بیلابیلو برخو په سلګونو زره حج کوونکي نن پر عرفات غونډۍ او شاوخوا راټول سول چې د حج مراسمو مهم رکن پر ځای کړي. په اصل کې چې هوا توده ده، د حج زیارت کوونکي نن پر عرفات غونډۍ په عبادت او دعاګانو بوخت وو. له مصر څخه د حج زیارت کوونکي حسین محمد له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویل، د حج مراسم د مسلمانانو لپاره ډیر ارزښت لري.
البته دا ستر مراسم دي، د مسلمانانو لپاره تر ټولو غوره مراسم، بهترین احساس دی چې هر څوک یې تجربه کولی شي. دا بهترین ځای دی چې هر څوک هیله لري په دې ورځ او دغه شیبه دلته وي.
د عرفات غونډۍ د مکې مکرمې د ښار په ختیځ کې پراته ده چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر په اومه میلادي پیړۍ کې، یعنی 1415 کال مخکې، د حجۃ الوداع خطبه ورکړې وه. نن مازیګر تر لمر لوېدو مخکې حاجان مزلفې ته ځي او بیا سبا یکشنبه به شیطانان په کان وولي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې تمه کېږي سش کال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیونه ته ورسیږي. د 2023 د کال د حج په مراسمو کې د افغانانو په ګډون 1,800,000 کسانو ګډون کړی وو. سش کال له افغانستانه هم شاوخوا 1,500,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی چې په هغوی کې د طالبانو ځینې لوړ رتبه چارواکي هم شامل دي. ځینې وخت د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل او نورو ستونزو له کبله د حج زیارت کوونکو په وړاندې ځینې ستونزې پیښیږي. په 2015 میلادي کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې له 2300 زیات حاجان مړ شوي وو. که څه هم په سعودي عربستان او په ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د طالبانو حکومت دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د عرفې ورځ سبا یکشنبه ده او دوشنبه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه مسلمانان چې وسی لري او په فزیکی لحاظ روغ وي، باید په ژوندونی لښت لږه د یو ځل لپاره د حج فریضه پر ځای کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي له قربانۍ وروسته ځینې خلک د څارویو پاتېشونې په سړکو او لارو کوڅو کې پرېږدي چې د بد بوی او د ناروغیو د خورېدو لامل کېږي. د چاپیریال ساتنې متخصصین او روغتیا پالان د سم مدیریت په اهمیت ټینګار کوي، څو په خبره د چاپیریال د زیانونو او د ناروغیو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د لویا د قربانۍ اختر په مهال د څارویو د پاتېشونې او د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل یوه لویه اندېښنه بلل کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د لوی قربانۍ اختر پر رسیدو یو شمیر افغانان د څارویو د پاتې شونو مدیریت ته اندېښمن دي. دوی وایي هر کال د اختر پر ورځو کې د څارویو د پاتې شونو د سم نه مدیریت له امله ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي د څارویو دغه پاتې شوني په سرخلاصو ځایونو کې اچول کیږي چې خوسا کیږي او د بد بوی لامل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي زهرا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
دولت دې ته لږ څه جدي توجه وکړي، هغه کثافات دنیا ورته په هر سړک باندې کیښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د څارویو پاتې شوني پر خپل مناسب ځای باندې واچوي. یو دا چې دا به چاپیریال به پاک وي او دویم دا چې خلک بم په ناروغي باندې نخته کیږي.
د کابل ولایت یو اوسیدونکو نصیر احمد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې للو یختره ورسته دغه کثافاتو بوی تر ډیر وخت پورې دوی په تکلیف وي.
خلکو باندې مسولیت هم دغه چې دوی باید شهر خپل شهر پاک وساتي او خلکو ته د مزاحمت و نکړي، ځکه اوس خو وړی دی، هوا ګرمه ده، که دغه پاتې شونې د قربانۍ دوی په سړک یا خو داسې ځای کې واچوي چې هغه خلکو ته مزاحمت وکوي، نو دا بده خبره هم ده او دغه د ښاري فرهنګ هم ده نه ایجابوي.
دا په داسې حال کې ده چې چاپیریال پوهان او روغتیا پالان د چاپیریال پاکوالی مهم ګڼي او زیاتوي چې د څارویو پاتې شونې باید په سمه توګه مدیریت شي. په تېر جمهوري نظام کې د چاپیریال ساتنې په اړه د پوهاوي پخوانی مسؤول اقبال همدرد ازادي راډیو ته وویل چې
خلک باید د څارویو فاضله مواد په مناسب ځای او شنو سیمو کې ځای پر ځای او خخ کړی چې دا نه یوازې ځمکه زرغونوي بلکې د خار د واټونو او لارو د ککړتیا مخه هم نیسي. که دوی ځای ونه لري او په اپارتمانونو کې ژوند کوي نو غوره ده چې د قرباني شویو څارویو پاتې شونې د ښاروالۍ لخوا پلان شویو ځایونو ته انتقال کړي.
د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر احمد خان ویاړ د څارویو د پاتې شونو روغتیایي ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي او زیاتوي چې که د ښاریانو او اړوندو بنسټونو لخوا ورته پاملرنه ونه شي نو د ګڼو ناروغیو لامل به شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکل چې حیوان ذبح کوو یا قرباني کوو باید موږ تاسو د سکش ماسک او ګلاوز تا باید موږ تاسو په لاس کې ولرو او په ځمن کې باید مخصوص کالي موجود وي او په پښو باندې یو رقم موزې باید که موجود وي چې تر څو چې د حفاظت د حیوان د حفاظت او کثافت څخه ځانونه لرې وساتو او په ځمن کې باید هڅه کې موږ داسې محیط باید د قرباني لپاره ځای ورته غوره کړو چې هغه څنګه وي مناسب محیط وي چا د خلکو سره کار نه وي ماشومانو سره کار نه وي د نورو حیوانات لکه سپیانو دو شانو سره کار ته نه وي موجود په هغه ځای یو مناسب ځای باید په نظر کې ورته ونیسو چې ساده قرباني مشات سره ورسو.
خو د طالبانو د حکومت کابل ښاروالۍ وایي چې د اختر په ورځو کې د څارویو د پیر او پلور د قرباني شویو څارویو د پاتې شونو راټولولو لپاره ځانګړې سیمې مشخصې کړې دي. د دې ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي
هغه کثافات چې د څارویو له ذبحې یا حلالولو څخه رامنځته کیږي باید په هغو ځانګړو سطرونو کې وغورځول شي چې روغتیا وزارت د دې کار لپاره ځانګړي کړي دي. هر 12 ساعته وروسته خالي کیږي تر څو د بد بوی مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د لوی اختر پر مهال د څارویو د پاتې شونو له امله یوه لویه اندېښنه د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل دي. کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې د اخته څارویو د وینې یا رطوبت سره د تماس له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي او د جدي روغتیایي ګواښونو آن مرګ لامل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغې ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او هم د لوی اختر پر رسیدو سره د دغې ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته خوږی است. په افغانستان کې یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي د اختر لپاره هیڅ تیاری نه لري او په خپل عادي ورځنی ژوند کې هم له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي. لري دغه کسان ادعا کوي چې د طالبان حکومت هغه حقوق هم نه ورکوي. دا په داسال کې چې د طالبانو مشر ملا ایت الله اخندزاده په خپل اختریس پیغام کې ادعا کړي چې د دوی حکومت د یتیمانو، کونډو، معلولینو او مسکینانو د حقوق تامین او مرستې ته کلک ژمن دی. جزئیات په دغه رپورت کې
د شیش ورنه شکه امارات اسلامي برما یک روپ نه داده.
عبدالواسی د کابل ولایت اوسیدونکو او متقاعد دولتي مامور دی وایي د اختر لپاره هیڅ تیارې نه لري ځکه لاسونه تش او متل دی چې وایي تشه لاسته مې دښمنی.
موږ متقاعدین یو، موږ په کور کې د خوړلو ډوډۍ نه لرو، اولادونه مو په زړو جامو کې ګرځي، موږ په ډېره سخته ژوند تیرو. د الله په ذات قسم چې اولادونه مې ډوډۍ نه لري.
مخکې تر دې هم یو شمیر افغان متقاعدینو په وار وار دا ستونزه ازادي راډیو له لارې شریکه کړې وه. د شپږو ماشومانو مور کونډه نفیسه چې په کابل کې اوسیږي وایي د ژوند تر ټولو سختې ورځې شپې تیروي. هغې ازادي راډیو ته وویل
داسې شپنه وي چې له اوښکو سره ډوډۍ نه خورو، هغه هم که کوم ګاونډي سره واستوي. ماشومان مې رانه کالي غواړي، زه ورته وایم ته صبر که، څوک خیرات زکات راکړي. دوی ته دوکه ورکوم، ډېر سخت حالت دی، خو تر اوسه راسره هېڅ ډول مرسته نه ده شوې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په اختریز پیغام کې چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس خپور کړی ادعا شوې چې د طالبانو حکومت د یتیمانو، کونډو، معلولینو او مسکینانو د حقونو تامین او مرستې ته کلک ژمن دی. پرون د جون 14 یو شمیر خزینه خونکو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړی و چې د طالبانو حکومت دوی ماشونه 15000 افغانۍ او تراټیټ کړی دي چې په دې کې کونډي او کورنۍ او سرپرستانه هم شته. د طالبانو د حکومت دا پریکړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک هم غندلې و. د خزو د حقوقو فعالی وګي عامل د طالبانو د مشر د اختریس پیغام د یادې برخې په اړه ازادي راډیو ته وویل
او 50 فرمانونه د دوی د محدودیت کولو د پاره د حقونو د اخیستلو د پاره عملی شو. هغه ډول چې د انساني وجدان ته ټکان ورکو عملی شو، مګر نن یو کس پاسیږي او وایي ټول حقونه پر ځای دي، په دې به ټوله دنیا قضاوت وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اختریس پیغام کې ویلي چې د مصیبت ځپلو هیوادوالو وضعیت پټ نشي پاتې کېدلی. ښاغلی غنی په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې د دې مشکلاتو چاره استبداد نه ده، د ولس ګډون غواړي او زیاته کړې ده چې استبداد ځان ته په خپله مشروعیت نشي بخلی. طالبانو تر دې دمه دغه څرګندونو په اړه باندې غبرګون نه دی ښودلی. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د روانې جون میاشتې په 11 د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي و چې لا هم د هیواد له 1/4 برخې څخه زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. WFP په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د نقدو پیسو د کمښت ترڅنګ د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې چې دې ټکي په افغانستان کې بشري ناورین نور هم پیچلی او ډېر کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتو د خزو څنګه یو شمېر چارواکو لشپګم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو د بندیزو د زر ورځو د پوره کېدو په اړه ویلي. د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري او ټینګار یې کړی چې د نجونو زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې اړه ویلي، افغان نجونې د دوی په ټکو د طالبانو د تبعیزي او ناعادلانه تګلارو له امله د زده کړو له حقه بې برخې دي. له زده کړو یو شمېر بې برخې نجونې هم وایي پر زده کړو بندیز د دوی پر بنسټیزو حقو برید دی. د سنا کاکړ په رپورت کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې لشپګم ټوکې پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو پوره کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او زده کړې د دوی بنسټیز حق ګڼلې دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه اجرایه مشرې سیما بهوز د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د ثانوي زده کړو د افغان نجونو له محرومیت څخه زر ورځې تیریږي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري. هماهله په افغانستان که د ملګرو ملتونو د ښځو برخې استازي الیسن داویدیان هم د جمعې په ورځ ناوخته په دې ټینګار سره چې د افغان نجونو ځای په ټولګي کې دی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې دغه دوو چارواکو د افغان نجونو د زده کړې او د خپلې خوښې ژوند د پرمخ بیولو د حقونو د ملاتړ په دوام ټینګار کړی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د جمعې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له زرو ورځو راهیسې افغان نجونې د طالبانو د تبعیض او ناعدالانه تګلارو له امله چې له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده د زده کړو له حقه بې برخې او له ښوونځیو لرې شوي دي. یو شمېر افغان نجونې هم وایي چې د بندیزونو نه یوازې دا چې دوی له زده کړو بې برخې کړي، بلکې دا د دوی پر بنسټیز حق یو برید دی. د 12 ټولګي زده کوونکي بهر او دوم ټولګي یو زده کوونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دې بندیز نه یوازې زموږ د پرمختګ مخه نیولې، بلکې دا د زده کړو او د یوې ښې راتلونکي د درلودلو لپاره زموږ پر بنسټیز حق برید دی. زده کړې نه یوازې زموږ حق دی، بلکې د یوې ښې ټولنې د درلودلو لپاره یو اړتیا ده،
بلکې یو نیاز ضروري است په خاطر پیشرفت جامعه.
دا وخت زما او د دې د نجونو لپاره ډېره سخته او ناهیلي کوونکې ده. د ورسې په تېرېدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین هم وایي د نجونو د زده کړو پر بندیز دوام افغانستان لپاره یو نه جبرانېدونکی زیان دی.
دنجونو پر مخ ته مکتبونو پانتونو دروازه بند ساتل دا سادی ټولنیز سیاسي مشکلات رامنځته کوي. یو غټ مشکل دا دی چې د افغانستان د جنونو انسانانو د استعداد نه ټولنه استفاده نشي کولای. دا نه جبرانیدونکې ضرورت چې افغانستان خلکو ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د څرګندونو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا طالب چارواکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په کړی ټینګار کړی او د نجونو د زده کړو موضوع یې هم د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره چې زر ورځې پرې اوښتي، د دوی پر لوړو زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت، پرته له محرم تګ راتګ او آن پر ورزش بندیز ولګوه. که څه هم نړیوالې ټولنې او ډېر شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده، خو د طالبان حکومت تر اوسه په خپلو دې محدودوونکو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.